مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په حالاتو خبرو. یو شمیر رپورټونه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه د دې ګړۍ تازه خبرونه وو.
مهم خبرونه د پیښور ضلع انتظامیه د محرم په ورځو کې ښار ته د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو او افغان کډوالو په راننوتو بندیز لګولی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان خوشحاله نه دی او له وزیر اعظم د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه کړې. او هنګري وایي بېګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلی تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل د پیښور ضلع انتظامیه د محرم په ورځو کې ښار ته د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو او افغان کډوالو پر راننوتو بندیز لګولی دی. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن نن مشال ریډیو ته ویلي دا بندیز غیر آئینی دی.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډامنټل رائټس دي، سیکشن 8 ټو سیکشن 25، دا خو د هغې کولم وایلیشن دی، ځکه چې دا د پاکستان اوسېدونکي دي. د پاکستان اوسېدونکي چې کوم دی، هغه ته هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي، خو دا خو د دغه فنډامنټل رائټس وایلیشن دی.
خو پولیس چارواکي وایي دا بندیز د پېښور د ډیپټي کمشنر په حکم عملي کړی دی او موخه یې د امنیت ټینګ ساتل دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان عدم اطمینان ښودلی او له وزیر اعظم د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې باید وزیر اعظم د پارلمان ګډه غونډه راوبلي او د ترهګرۍ په اړه یوه قومي او سیاسي لاره جوړه کړي.
وی ملزمان د طالبانو چې دي هغه نه دي نیولې شوې، او که نیولې شوې هم نو هغې لا نه دي ورمخامخ شوې. دغه ځای کې یره د انسان پیدا شي چې د پاکستان کوم اعتدال پسند قوتونه دي هغه ټارګټ دي، او اعتدال پسند قوتونه ته دا کوشش وکړي چې دوی د میدان نه بهر کړي، نو هغه خلا چې ده هغه بیا نور اعتدال پسند نشي ډکولی او بیا انتها پسند ټکوي.
اسپندیار ولی خان نور ویل چې پوځي عدالتونه یې د مجبورۍ له کبله منلی دي. نوموړي زیاته کړې اوس سیاسي حالات بدل شوي دي او پوځ له جمهوري حکومت ړنګول اسان کار نه دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو بیان خورشید عالم مشال لیډو ته ویلي چې د دریو وفاقي وزیرانو په ګډون د سینټ 14 د قومي اسمبلی 28، د خیبر پښتونخوا یو کم سلویخ، د سن 26، د پنجاب اسمبلی 123 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشوارې نوې جمع کړي، نو له دغه کبله غړیتوب معطل کړل شوی دی.
باقاعدہ پا میڈیا کے پا ٹی وی ریڈیو اخباروں کی عمر کڑی ہوں گا تمام سیکرٹری تا چیئرمین سینٹ تا ہر جو تا لیٹر لے گئی ہوئے اور باقی سرنگ فارمون لے گئی تھی دسی زنگ دا ہر جو آفس کی عمدہ فارمون اویلیبل ہی اور آگاں پا میڈیا کی بار بار ویری دی چھتا فارمون اویلیبل ہی تا سکر جمع کے
خورشید عالم زیاته کړی ده چې تر هغه به د غړو غړیتوب معطل وي تر کومه چې الیکشن کمیشن ته خپلې ګوشوارې نوې جمع کړي. د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې د ژمي د راتګ نه وړاندې دي له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک کورونو ته ستانه کړي. تېر مخام د کمیټې غونډه د سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې وشوه چې پکې د سفران وفاقي وزیر او د فاټا سیکرټریټ چارواکو ګډون وکړ. د غونډې نه وروسته د کمیټې یو غړي سینیټر تاج محمد افریدي مشال ریډیو ته وویل
خبر کلیئر کوشش لگے در تر در خبر کمپلیٹ کو نور کم آئی ڈی پی پرتی دے جگام پر ترتیب خوشحالی اور
حکومتي چارواکي دا کوي چې د بې کوره شوو خلکو سره پوره پوره مرسته کوي، خو بیا د بې کوره شوو خلکو استازي وایي حکومت د دوی د ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د ترهګرو له شتون څخه د شمال ختیځ زون تر پکولو پورې به عملیات دوام وکړي. ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د کندوز ولایت د امنیتي چارو د ارزولو په موخه هغه ولایت ته سفر وکړ. په هغه ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانۍ ستاینه وکړه. نوموړي په دغه ولایت کې د ځانګړې نظامي کمیټې له مشرتابه پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې د وسلوالو ځواکونو د لوی دستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد او د نظامي کمیټې یو شمېر غړو په هغه ولایت کې د امنیتي چارو لسته راوړنو په اړه جمهور رئیس ته معلومات ورکړه. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اور بند شي. د دغې شورا د رهبرۍ د پلاوي یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال لیډو ته ویلي که جګړه بنده شي په دغه صورت کې کیدی شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا پیدا نه شي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي. هنګري وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلی ترڅو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 کړی. دا له هغې وروستو چې د هنګري د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. د کرویشیا د کورونو چارو وزیر د بوډاپست له دې اعلان وروستو ویلي چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به د سلووانیا خواته کړي. سلووانیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کرویشیا څخه سلووانیا ته د تلونکي اورګاډي تګ ځنډولی دی. او امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالستیک میزایلو د ازموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي اټمي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سمانتا پاور تیر ورځ ویلي دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 قرارداد ښکاره سرغړونه ده. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پېښور ضلع انتظامی د محرم په ورځو کې ښار ته د آی ډی پیز په داخلېدو بندیز لګولې.
ځکه چې دا د پاکستان اوسېدونکي دي او د پاکستان اوسېدونکي چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه تلی شي. دا خو د دغه فنډمنټل رایټس وایلیشن دی.
بلخوا پولیس وایي دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی.
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. خو دا یې پکې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د کامیو صوبایي اسمبلیو او د سینټ د 202 او یا غړو غړیتوب معطل کړی دی.
چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باقي ترنګ فارمونه لیږلی دي. لسی زنګ د هر یو آفس کې د فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویلي دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو پرې جمع کړئ.
او د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 14 نور سرکاري ریسټ هاوس د سلګرې محکمې ته حواله کړی دي.
دینه پس بیا په صبح کې نور چې کوم سیاحتي مقامات شوګران ناران کاغان سالام دیر چترال دغه ته کوم د دې ډپارټمنټ څخه اوسې دي دغه هم چې دی د ټوریزم کارپوریشن په هند اور کیږي.
د مشال سره و تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پېښور ضلع انتظامی د محرم په ورځو کې ښار ته د قبایلي سیمونه د بېکوره شوو خلکو او افغان کډوالو په داخلېدو بندیز لګولی دی. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادي دغه بندیز غندلی خو پولیس چارواکي بیا وایي دا بندیز یې د پېښور د ډیپټي کمشنر په حکم عملي کړی او مقصد یې د امنیت ټینګ ساتل دي. نور تفصیل د پېښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګېدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلې شوې دي چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بېکوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو له تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیز پېښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډامنٹل رائټس دي سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دي ځکه چې دا د پاکستان اوسېدونکي دي. د پاکستان اوسېدونکي چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه تلی شي نو دا خو دغه فنډامنٹل رائټس وایلیشن دي.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سلویختم دفې د لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن و امان چې داسې مخصوص حالات وي یا سې ایکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټکه د 144 باندې دا سجره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډیسټریکټ کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انترکېدو لپاره هر قسم لا کولی شي، افسر د لا میټر دپاره.
د پیښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډیسټریکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټي کمشنر لخوا د لګولې شوې 144 دفې تر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تور شوشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو او د سینټ د هغو 202 غړو غړیتوب معطله کړی دی کوم چې د کال 2014-15 لپاره د خپلو اساسو تفصیل نه و جمع کړی. د الیکشن کمیشن په خبره دغه ټول غړي تر هغې څه قسمه قانون سازي او یا نوره کاروایي کې برخه نشي اخیستی تر څو چې دوی ته دغو اساسو تفصیل نه وي جمع کړی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د الیکشن کمیشن په ویبپاڼه جاری شوی فهرست تر مخه د 202 ممبرانو غړیتوب منسوخ کړی شوی دی چې پکې د سینټ 13، د قومي اسمبلی 28، د پنجاب اسمبلی 130، د خیبر پختونخوا 120، د سند 26 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړي شامل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې د سینټ د قانون 25A او د قومي او صوبایي اسمبلیو د قانون 20A لاندې په ټولو غړو لازم ده چې هغه د خپلو بچو او کوروالو په ګډون خپلې ټولې اساسي الیکشن کمیشن ته ډاګ کړي او کو څوک داسې ونه کړي د هغوی غړیتوب به معطل وي. مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وې چې تر څو دوی د اساسو تفصیل نوي جمع کړي، دوی د اسمبلو او سینټ کاروایو کې برخه نشي اغسته. د زیاتوي
باقاعده په میډیا کې په ټي وي ریډیو اخبارونو کې هم ورکړي او هغه تمام سیکرټری ته چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلي وي او باقي سره فارمونه لیږلي دي. داسې زموږ د هر یو آفس کې هم دا فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویلي دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو پوری جمع کړئ. هر چا ته پته و دا چونکه هر کال دا پریکټس کیږي نو دا انډرسټوډ دا چې دوی ته پته وي.
په موتل کلی شوی غړو کې د نیم قبایلی سیمې کیسر جمال افریدی هم شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د وینا وا چې ټول کاغذونه تیار دي خو امکان دی چې د ځینی مصروفیاتو په وجه د اکاونټنټ هغه نوی جمع کړي. تیزیاتوي
ما خو ځکه چې تور هم خپل مشورې ټول ترتیب برابر کړي او مې چې خپل چارټډ اکاونټنټ هغه ذمہ باندې لګولې خو بیا هم کېدی شي څه وجوهاتو باندې داسې هغه پکې راغلي دي. ادروایز ما خو خپل ټوله 13 کالین په ټایم جمع او دې کالین ما څه دي خو انشاءالله که داسې څه مطلب پکې وي نو پیر په ورځ باندې ما ولا مطلب حل شي هغه به وایي په ریکارډ باندې برات.
د اساسو تفصیل نه جمع کول او د هغې په سزا کې غړیتوب عرضي معطل کېدل پوره دي. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه او وکیل اکبر هوتی نه تپوسو کو نو دوی
دا ګوشواري جمع کول دا چرته د یو انډیویجوال لاله خدي ته حکم نه کیږي دا ګوشواري جمع کې بلکې دا په آئین کې ایکسپلین شوی دی. دا د پاکستان په دستور کې چې کوم رولز ریګولیشن دي نو دا پاغي کې دي کاني اسمبلی به خپل ګوشواري یو خاص میعاد دی داغه پور جمع کوي کنه جمع کوي نو بیا به داغي رکنیت معطل کیږي. دا دې مطلب دا شو چې دلته زمونږ په دې وطن کې امتیازي سلوک کیږي که یو عام وګړي معمولی د آئین خلاف لاړ شي د قانون خلاف لاړ شي چې معمولی د یو ګیس او ټلیفون بل داخل نه کړي نو په بل ډول پسې نوټس او بیا ته ډیسکنیکشن کیږي. دا زمونږ د اولس ناکامي نه چې مونږ ولې داسې قسم
د ذکر دا چې د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د سینټ قومي او صوبایي اسمبلیو ټولو غړو له د هر کال 1 ستمبر پورې د خپلو اساسو تفصیلات او آمدن الیکشن کمیشن سره جمع کول ضروري وي. خو که څوک په ټاکلې شوې موده کې داسې ونه کړي نو کولی شي رستو دغه تفصیلات جمع کړي خو دې دوران به دوی غیر فعال وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تحریک طالبان جنوبی وزیرستان ډلې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې نه د تختول شوو شپږو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو له لوري مشال ریډیو ته په رالیږل شوې ویډیو کې دغه کسان له حکومت خواست کوي چې د خلاصولو لپاره د هلې ځلې وکړی شي. وسلوال طالبان وایي دغه کسان به د خپلو هغو څلورو ملګرو په بدل کې خوشي کوي چې دا وخت په جیل کې دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
پسولی وزیرستان کے دے طریقے طالبان مسعود ڈالے کمانڈر کاری امجد لطرافہ مشال ریڈیو تا یوا ویڈیو رالے جالے شوی راس دلیے دا ویڈیو کے دے بلوچستان دے ترکیتی چارو دے ادارے آغاش پیش کا سون جوات کڑی شوی جغاولی شوی دی چکم دے روان کال نہم میاشتے پا دیارلا سمی نیٹے دے کلا سیف اللہ پا سڑک دے سفر کولو پا وقت تشتاولی شوی وا پا ویڈیو کے لی دلشی چے تشتاولی کا سون د طالبانو په قید بندیون په یوه کوټه کښې بند ناستی. شاته یې د کلاشنکوف سره یو مخ پټی طالب ولاړ لیده شي او په تښتولي بندیون کښې شامل درې کسان په پښتو او دوه په اردو کښې خبرې کوي او د خبرو په وخت خپل قومي شناختي کارډونه جوتوي. د خبرو کولو په وخت دا بندیون څه غواړي څه ویایي دوه کسان په دا رنګ ږغېږي. زما نوم محمد اسلام، پلار
نوم عبدالملک، کی اسسٹنٹ انجینئر ہیں. میں پڑوس لب بلوچستان گورنمنٹ چیئرمین صاحب زا وزیر اعلیٰ صاحب سا گرد صدا خاص پیش مرد زر تر زر اخلاص کی مرد مشکلات کی
زا باچا خان اس کی اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتارٹی ماں تقریباً دو رس کا رکھی جی زا مالی بی ڈی اے پاکستان انجینئرنگ پر لیول بنے ماں خدمت کرے گا خدمت پر قوام ہم مردہ ٹیم نے بلوچستان وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالملک اور بی ڈی اے وزیر اور بی ڈی اے چیئرمین اور بلوچستان جی ایف سی کمانڈنگ درخواست کو مشکل حالات کی مصر حکومت کو کی مصر مست ہو کی دیالس تاریخ 9/2015 جنی ملک سے بلا یہ روڈ سکھا سب بیرا خست درخواست کو اس دن میں مطلب زر تر زر اخلاص کی.
تاسو د کلا سیف الله نه د تختول شوو دغه حکومتي کارکوونکو خبرې اورېدې. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د صوبې 14 نور سرکاري ریسټ هاوس د صوبې د سلګرۍ محکمې ته حواله کړل شوي دي چې اوس به د عام ولس لپاره هم خلاصولی شي. دغه ټولې ریسټ هاوس یې د صوبې د غریزو او سلګرۍ په هغو ځایونو کې دي چې شمېره یې 200 ده. د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې نور تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټوله صوبه کې خوشا د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټلې دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارولی شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې 14 ریسټ هاوسې چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړي دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي. دې نه وړاندې هم په لومړي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لس ګیسټ هاوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړي شوي دي. د دغه پریکړې په اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې جنرل مینیجر سجاد علي مشال لیډو ته وویل
مخکې به عوام چې دي دغې ته د تلو تصور هم نشو کولی. اوس عام عوامو دپاره دغه چې دي اوس فیز وایز کولاویږي. فرسټ فیز کښې مونږ ته 16 ریسټ هاوسز ملو شو دي. هغې کښې امیډیټلي لس چې دي آپریشنل شو. وزیر اعلی صاحب د منظوري ورکړه د 42 نورو ریسټ هاوسز او را روانه هفته کښې دغه 42 چې دي دا به مونږ ته هینډ اوور شي. دې نه پس بیا په صوبه کښې نور چې کوم سیاحتي مقامات دي، شوګران، ناران، کاغان، کالام، دیر، چترال، دغلته چې کوم د دې ډپارټمنټ ریسټ هاوسز دي دغه به هم چې دي
نوموړي زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوسو او ګیسټ هاوسو د حکومت سالانه په کروڑو روپۍ خرچې کېدې. خالي اوس به هم دغه ګیسټ هاوسې او ریسټ هاوسې د حکومت لپاره د آمدن ذریعه وي او چې څومره هم له دغه ګټه راځي هم د دغه سیمې په پرمختګ به لګولی شي.
حکومت خزانه باندې چې کم بوج د کروڑونو روپو د خرچو د دې ریسټ هاوس سالانه، یو خدای چې هغه خرچې چې دي هغه به ختم شي، بل دی چې دا ریسټ هاوس د عام عوام د پاره به کلو شي، بل دی چې دې نه به یو انکم چې دي لکه شروع شي. د صوبه حکومت عمده پلاننګ دی چې دا انکم به هم په دغه علاقو ترقیاتي کارونو کې به چې دي هغه خرچ کېږي. په ټوله صوبه کې اندازن چې دي تقریبا 200 ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټلز موټلز دي سرکاري د صوبه حکومت.
د دغه ریسټ هاوسو بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته وویل چې د عام ولس لپاره د دې ریسټ هاوسو پرانستېدو له وجې به چې کوم نجی هوټلونه یا د استوګنې ځای نه دي هغوی به معیار هم ښه کړي او نرخونه به هم د عام ولس لپاره مناسب کړي.
اوس دا دادے چې لکه دې ته بزینې چې ملو شو لکه دې نه خوم سره ډیر رااله نو اوس په لکه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د بم دی هاوسونو ته لکه لړ شي کنه جی نو لکه دادے چې لکه په دې نورو هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي لکه چې هغه روزو کې لکه ریټ ډیر زیات دغه ته ورسیږي کنه جی هم سره کې ټیګریز دی لکه سوک کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ لکه موږ بیا هغه هغه کسان چې دی هغه دغه ته ورولېږي کنه جی لکه یو دادے چې زیب هم اوس ملاویږي ټول خلکو ته او هغه رش کم دغه شي او مناسب بم چې ملاویږي جی
د پامول دا چې خوشا درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا هم د غلیاتو سیمې لس رست هوسی د عام اولس لپاره خلاصې کړې وي چې د جنرال مینیجر ټوریزم سجاد علي وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه رست هوسو حکومت ته 30 لک روپے آمدن کړې دي. شمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سپران لپاره د سینټ قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ او فاقي حکومت ته ویلي چې د ژمي نه وړاندې د زر تر زره د شمالي وزیرستان او نورو ایجنسو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته استانه کړی شي او د هغوی د مشکلاتو د لرې کولو لپاره د هر ممکن اقدام وکړی شي. په دغه وخت حکومتي چارواکو یا د کمیټې ته دا هم وویل چې دوی د بې کوره شوو خلکو پوره پوره مرستې کوي، خو بیا د فاټا بې کوره شوي خلک وایي حکومت یې هیڅ مرستې نه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د چیرمین سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د سفران وفاقي وزیر او د فاټا سیکرټریټ غړو ګډون وکړو. په دې موقع یادې کمیټې حکومت او فاټا سیکرټریټ ته وویل چې دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي چې د شمالي وزیرستان او نورو ایجنسو بې کوره شوي خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته امدادي پیسې هم په وخت نه ورکوي. په کومه چې حکومت او د فاټا سیکرټریټ غړو وویل چې دوی د فاټا د بې کورو شوو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او هر ممکن اسانۍ ورته ورکوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سینیټر تاج محمد افریدی وایي چې دوی حکومت ته وویل چې له ژمي وړاندې چې څومره هم ممکن کېدی شي د بې کورو شوي خلک دی خپلو سیمو ته په عزت سره واپس ولېږل شي. نوموړي زیاته کړه
چې د ایډیپی لپاره چې کوم پیسې ملاویږي دا پروسس د خلکو نه دی، تراز چې پیسې په صحیح طریقه نه ملاویږي هغه خبره کلیئر کړه چې هغه مونږ پیسې 10,000 یو فیس کې ورکو، 25,000 بل فیس کې ورکو، نو هغه باندې بل دا چې مونږ کوشش لګیا دی چې دا مونږ در تر زره خبره هم کمپلیټ کوو، نور کم آی ڈی پی پراتی دی چې هغه هم په ترتیب باندې چې کوم زمونږ ټایمنګ دی چې په هغه باندې مونږ خپلو کورو ته په خیر او خوشحالي ورسوو. دا یو اندېښنه را کوي حکومت چې مونږ په خپل ټایم فریم کې دا مونږ خلک به کخیر چې مونږ به دا په خپل ټایم باندې کمپلیټ کوو چې څنګه ایریا کلیئر کیږي او هغه مطابق به مونږ خلک واپسی کوو کخیر.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کورو شوو خلکو د قومي کمیټې د جنرال سیکرټري ملک غلام خان وزیر نو پوښتن، نو هغه وی چې دوی اوس هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د حکومت داوی ټولې غلط دي. د زیاته کړه
وزیرستان یا د ټولې پټا آی ڈی پی چې کوم دي نن تاسو په لوی مصیبت کې دي، یو خو په دې باندې سر دی رولا د حق مصیبت آی پټنټونه کې وسی دي، یو خو دای کاروبار بالکل ختم شو دی، په دغه چکر کې دي زمونږ نه سبا خپل خپل علاقې ته واپس کوي، لیکن حکومت په دې کې سنجیدہ نه دی. ولې زمونږ په دې آی ڈی پی پر هم باندې د خپل پیسې او خپل کاروبار یې راون کړای دی، او کوم چې پټا سیکرټریټ والا یې اندر کې مې ډی ایم والا یې سب ټول کرپټي ټول غلط دي. ا زمونږه چې سمرا پندین حاضرې می مونږ ته پاسو کې 5 روپۍ نه ملایوي دي. ا کدي خور بورس کو چې کومې دی وزیر اعظم په کز دې د مونږ ته اعلان کړی دی چې دې خال کې تا 12,000 روپۍ ورکوي، تر اوسه تر هغه 3 مهینه بعد 4 مهینه بعد ملایوي دي. لکه دا هغې دې یو تای کو دلته دې پیته هاټ مسلې دي.
د ذکر ته د تیر کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیاز اپریشن شروع کړی دی. وروسته د حکومت په وینا چې د لسو لکو زیات خلک دغه اپریشن په وجه بې کوره شوي دي چې په ځینو خلک خپل علاقو ته بیرته ستانه شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته کې نه ټول تخپل پلو غواړي چې نور هور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این سی آر لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې شوې دي. دوی وایي د دغه ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځې استادانې بیکاره شوي دي او ګڼ شمېر زده کوونکي بیا زده کړې پرېښودې دي او مزدوریانو ته مخه کړې ده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د یو این سی آر چارواکي له افغان کډوالو سره د مرستو د کمېدو خبره هم مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرو د نوې لړۍ زیاتوالی ښایي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال صفی شفق راکوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمېر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پختونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې راه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ یې سکولونه او همدارنګه چې هیلث سنټر وي د هغې په ارتباط ممکن نه وي.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د نوسیات په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځي سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بې روزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې ویشیر، بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دوانه ختم کړو، فلحال ختم کړي دي دوانه. بیا مې د ویشیر د مشرانو کې نو ورته ویل چې دا اول دا د شکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه کوي، نو په لحاظ زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړی دي او سلوري نارینه کټ کړلی چې دار کې هم د شکټ کړی دی او په تور کې دوه زنانه چې دین واغې د سکول نه لری کړلی.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېری زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله دریم ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړئ، یو ملک وویل استاد ته څنګه کتابونه اخلي، ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نما کتابونه سترګې اوښکې راغلې او ویې ژړل. کله استاد موږ چېرته لېږي ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او موږ د اووم والا چېرته لاړ. یو هلک د اووم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله، نو ودرېده فکر
له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي، په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوي دي او هغه وجه دا ده چې کرایسس بیخی زیاد شوی دی. سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی ډیر ملکونه دی او دا خالی دا پاکستان آپریشن د دې زیر اثر نه دی، د یو این سی آر ټول آپریشنونه سی دی د فنډ د کمی شکار دی او موږ کوشش کوو چې څونه فنډ دی د هغه مطابق خپل پروګرامونه ډیزاین کو چې دا کم سی کم اثر خلکو باندې و. فنډنګ په پوره دنیا کې کم شوی دی خو پروګرامونه اوس هم روان دي.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لکه راجستر شوی افغان کډوال میشت دي، خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر راجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه راجستر شوی کډوال هم ډېر دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د راجسترولو لړۍ پیل شي.
دا مشال ترڅنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو. د مازیګر 15 بجې کیدونکې دی لن خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پېښور ضلع انتظامیې د محرم په ورځو کې ښار ته د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو او افغان کډوالو پر رانوتو بندیز لګولې دی. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې دا بندیز غیر عیني دی. د عوامي نشتلګون مشر سپندیار ولی خان د ترهګرۍ پر ضد په قامي اکشن پلان عدم اطمینان ښودلی او له وزیر اعظم یې د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. نوموړي نن د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې باید وزیر اعظم د پارلمان ګډه غونډه راوغواړي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ قامي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن وین خورشید عالم ویلي دي چې دغه غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشوارې نه وي جمع کړي. د سپران لپاره د سینټ قایمه کمیټه حکومت ته ویلي چې د جمعې د راتګ نه وړاندې دي له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د ترهګرو له شتون څخه د شمال ختیځ زون تر پاکولو پورې به عملیات دوام لري. ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د کندوز ولایت د امنیتي چارو د ارزولو په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند وشي. هنګری وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلی تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. او امریکا خبرداری ورکړې چې د ایران له لوی د بالستیک میزایلو د ازموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي دا ځل د حسنیانو په موقع که څه هم حکومت او سیکورټي ادارو د سبدې پیښې د مخنیوي لپاره د وړاندې نه اقدامات کړي دي، خو بل پلو په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې حملې هم خلک له اندېښنو سره مخ کړي دي. د ادارې په وینا تیر وختونو کې په پینډۍ او داسې نورو ښارونو کې د حسنیانو په موقع ډېرې بدې پیښې رامنځته شوې دي، نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان د هر مسلک سره تړلي عالمان دې لړکې خپله ونډه ترسره کړي، ځکه چې د خلکو په یو لیکي عالمان غوره کردار لوبولی شي. نو که دا ځل عالمانو پسندیدګۍ او په خلوص نیت سره د امن په خاطر اقدامات وکړل، نو تر ډیره حده به صورتحال په قابو کې راشي. ادارې وړاندې وایي په کراچۍ، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې چې د ترهګرو د منظم کېدو کوم اشاره ترلاسه شوې ده، نو ضروری ده چې اوس د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم اعلان شوی دی. نو خفیه ایجنسیو له پکار دي چې په دې خلکو ژور نظر وساتي او د دوی شبکې تباه کړي. ادریا اخر کې وایي اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټولې مذهبي ډلې، سیاستوال او پوز د وسلوالو پر ضد یو موټی شي چې دی وطن کې امن راشي او پرمختګ وکړي، ځکه چې پرمختګ له امن سره تړلی دی. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کرس پاڼې خپلې ادارېیې کې د مازورانو خلکو په حواله لیک کړی دی او وایي چې د سفید چړی یا سپینې کونټې د نړیوالې ورځ په مناسبت سره مازورانو او نابیناو خلکو د روزګار او بنیادي سهولتونو دپاره مظاهرې وکړي، کوم چې حقیقت کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او متعلقه ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې دا احتجاج یوازې خیبر پختونخوا کې نه بلکې پنجاب او د ملک په نورو برخو کې هم وخت په وخت کیږي، خو د دې خلکو جایزو مسلو ته څوک توجه نه ورکوي. هسې په خپله خود دوی ته خصوصي خلک ویل کیږي، خو د هغې باوجود د دوی مسلو او خبرو ته خصوصي پام نشته او نتیجه یې دا وي چې دا خلک اکثره د خپلو حقونو دپاره سړکونو ته راوځي او د حکومت او پولیسو لخوا د تشدد ښکار کیږي. اداریا اخیر کې وایي چې حکومت او پارلمان د دې خلکو دپاره سرکاري نوکرو کې کومه 2% کوټه ایښودی ده، باید چې په هغې عمل درآمد وشي او داسې احسان نه دی، بلکې د دې خلکو حق دی. نو دې سره به دغه خصوصي خلکو د خپل حق میلاو شي او دوی به د احتجاج لار پرېږدي، او بلې دا چې دغه خلک به په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي او بل چا ته به لاس هم نه نیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي امریکا د یو داسې معاملې په لټه کې ده چې د پاکستان پراخېدونکې اټمي وسلې په یو حد کې وساتي. بلخوا د برطانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي، د افغانستان ځواکونه ډېر ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي، کومه چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ نه د هوایي مرستې تمه لري. بوریوال کاکړ د دغو مقالو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، د امریکایي ولسمشر بارک اوباما اداره په دې لټه کې ده چې د یو معاملې له لارې د پاکستان د اټمي وسلو د لا پراخېدو مخه ونیسي. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه لس کاله وروسته ده چې د پاکستان اټمي وسله جوړوونکی عبدالقدیر خان په نړۍ کې د اټمي وسلو جوړولو د ټیکنالوژۍ په خرڅولو کې شکیل وموندل سو. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې اړه خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکې اونۍ کې په رسمي سفر امریکا ته ځي. خو ورځپاڼې د امریکا پر دې هڅو د نظر لرونکو کارپوهانو له خولې لیکلي چې د پاکستان یو داسې معاملې ته تیارېده ډېره ګرانه خبره ده. د دې شنونکو په وینا پاکستان دا معامله ځکه نسي کولای چې یو خو دوی اټمي وسله د ځان تر ټولو ستر ویاړ بولي او بل یا د هند په وړاندې د دفاع یوازینۍ وسیله هم ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویاند جارج ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل داسې یو تړون په راتلونکې اونۍ کې نسي کېدای، د کوم په اړه چې په مطبوعاتو کې بحث روان دی. جارج ارنست وویل امریکا او پاکستان په پرله پسې توګه د اټمي وسلو د خوندیتوب په اړه له یو بل سره په خبرو اترو کې بوخت اوسېدلی دی. د جارج ارنست په وینا د دې اټکل کېدای سي چې د امریکا او پاکستان مشران به پر همدې موضوع و خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د هغوی پر اړتیاو بحث کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان ځواکونه په ډېره ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي، کومه چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو موده په داسې وخت کې غځولې ده چې وسلوالو طالبانو ځینو سیمو ته خطر پیش کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه یو ښه خبر دی، خو دا به د وسلوالو پر ضد د یو فیصله کن فرق سبب نه سي. د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه غواړي هغه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د امریکا هوایي مرسته ده. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په روزلو ډیر ناوخته پیل وکړ، کوم چې به تر 2013 کال وړاندې په خپل فعالیت پیل ونه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې نامنی زیاته شوې، د روس ولسمشر ویلي د ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه ښایي د خپلو پولو د خوندیتوب لپاره یو ګډ قوت جوړ کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره د جمعې په ورځ په هغه سرمشریزه کې کړې چې په قازقستان کې جوړه شوې وه او د آذربایجان، بیلاروس، کوربه هیواد قازقستان سره سره کرغزستان، روس، تاجکستان او ازبکستان مشرانو پکې برخه لرله. دوی د نړیوالو ټیرریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو اعلامیه هم لاسلیک کړه او تر 2000 کال پورې یې د امنیتي همکاریو موافقې هم لاسلیک کړې. نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالینا.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سرمشریزه کې وویل د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري مهمه ده، څو وکولی سي د داعش ډلې او نور خطرونو په وړاندې مقابله وکړي. ښاغلی پوتین ویل په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. په افغانستان کې وضعیت واقعا د خرابې خواته روان دی. تروریستان په بېلابېلو اقداماتو کې په پرله پسې ډول نفوذ پیدا کوي او د خپلو فعالیتونو له لا پراخولو به لاس وانخلي. دوی یو هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا خواته پرمختګ وکړي. په اصل کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی، د روسیې او منځنۍ آسیا په زرګونو کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید د دغو زیاتېدونکو خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې ځینې غړي د روسیې امنیتي متحدان بلل کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ناسمو اړیکو له کبله د دوی ترمنځ اقتصادي او پوځي همکاري شنه ده. د ګډو ګټو د خپلواکي هیوادونو د ټولنې تر دې سرمشریزي یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان کړی چې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې به د امریکا 5500 پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. په وروستیو کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یو درې کسیز هیات هم روسیې ته سفر وکړ. دوی له روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي همکارۍ غوښتنه وکړه. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي کمپاین پیل کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو وړاندې زموږ د همکار سالم احمد صالح نه دغه تفصیلي رپورټ اوریدو. اوس هم د افغانستان کندوز ولایت ته چرته چې لا هم عملیات دوام لري، افغان حکومت بیا وایي دوی هیله مند دي چې د طالبانو مشرتابه ته به په دغه سیمه کې ماتې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالۍ بشیر ګواښ نه اورو.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضوره د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هیله مند دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ شي. زه هیله من یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی له منځه ولاړ شي او دلته به امنیت راشي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوښۍ څرګندونه وکړه او ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو کې د یوې نظامي فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشی د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل سوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د خوندي کولو پر لور یو مهم ګام وباله او د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره سول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامی عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل د عملیاتو له پیله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ځنډول شوو خبرو اترو د بیا پیل په اړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ته ټینګار کوي چې باید مذاکرات با معنی وي او پاکستان دې پر خپل خاوره میشت افغان طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې د طالبانو سره مذاکرات له سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافاتو وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخې کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل په اړه د دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپله پاکستان حکومت پر خپله خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروای وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي، دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان زخه وکړه.
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دے دے مکمل فائدے پاکستان تا نشی رات کدا کمبین کو شورش جاری دی دا شورش سات خوری دی پنور علاقو کے بالکل چین ہم دا نغواڑی افغانستان کے دیر دا کرے سرمایہ کاری کرے دا افغانستان کے دیر ری انویسٹمنٹ دے تے مش پک بلین ڈالر انویسٹمنٹ دے افغانستان کے بڑا خپل دام واڑی چ دا کم سودا دا افغانستان سره سره سو تعلق شته دی نو افغانستان دا سے افراط افراط زینو دا خلق چ کم ایسن ترکستان اسلامک موومنٹ چ کم دا
د ملا عمر ترمړینې وروسته له رپورټونو سره سم ملا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ له کوټې ښار پورته کړ. سیاستوال او پر افغان چارو ژور نظر ساتونکی افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان یې نړۍ ته څرګند کړ، نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
ملا عمر صاحب دی وفات نفس چاغی کم نوے امیر راغے نو دی اغا انتخاب تو ڈاگا تو گا پاکستان سے اشو اور غلط افرسی جنڈی کوٹا کے لگو لی تو دی خبر رسوی چی پاکستان دی پارا لگا تا مشکل شو چی اس دی خبر پتول دیر گران خبر دا چی دی افغانستان چی کم متوازی حکومت تی اغا دل تکینات شاید چی بین لکوامی خبری بم بی مغربی خلکو خمک کی روی چین بم یکینن دا مفسر کلیوی چی دا خوب سنگ کلی شیلو زکا پاکستان حکومت هم دا وی چی خبر تری پتار دی او خبر اترو نو افغانستان منکر نو خو دی خبر اترو پرده کی رقم واقعات چی اوشو دی افغانستان دا پر دیر مشکلات دا کو
خود افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصرالله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیستې دی چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکا په یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مارک مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بله مسله دا ده چې په سیمه کې په ډراماتیک ډول وضع تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه سیاه غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي، دا هم پاکستان کولی شي نارامه کړي. او د دغو ټکو په پام کې درلودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
خوبلخوا د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د پاکستان لومړی وزیر به په راتلونکي اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره به ویني. د ده په وینا د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل سي.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غ مین له ژوند د سره نسته. دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، فورن پالیسی مجلې لیکلي چې پاکستان په خپلو اټمي وسلو امریکا بلیک میل کوي او یا په بل معنا د خپلو اټمي وسلو په ګواښ سره ترې ملاتړ ترلاسه کوي. په لیکنه کې راغلي همدا وجه ده چې د ترهګرو سره د پاکستان په ملاتړ پر ملاتړ لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي حقانی طالبان او نورې ترهګري ډلې افغانستان کې د ترهګرۍ په کولو سره افغان او امریکایي ځواکونه او خلک وژني. په مقاله کې دا هم راغلي سره لدې چې امریکا هم اسلام آباد سره خپلې پوځي مالی مرستې جاری ساتلې دي. د لیکوال په خبره د دې وجه د پاکستان اټمي وسلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غواخنه ورو.
فورن پالیسی مجلې لیکي چې څو ورځې مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه بعد د ځواکونو وستلو په پلان کې بدلون راولي. نوموړي وویل چې تر 2014 کال پورې به 9800 پوځیان او په 2018 کې به 15500 پوځیان پریږدي. د دې ځواکونو کار به د افغان ځواکونو روزلو او ترهګرو ضد عملیاتو ملاتړ پورې محدودوي. په مقاله کې راغلی چې د ولسمشر اوباما په خبره دا نوې پالیسي به د افغانستان د سولې مذاکراتو او د افغانستان ثبات سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسي مجله د ترهګرۍ سره د مبارزې د پالیسۍ یو کارپو ډیوډ ګلولا له خولې ویلي چې که ترهګرو سره د ګاونډي هیواد ملاتړ وي نو د ترهګرۍ کولو قابلیت یا وړتیا تر ډیره پورې ساتلی شي. د لیکوال په خبره افغانستان کې د امریکا مشن تر هغې پورې نشي بریالی کېدی تر څو پورې چې د پاکستان پوځ د طالبانو حقانی ډلې او نورو ترهګرو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلی چې ولسمشر اوباما هم په نورو الفاظو کې هم دا خبره کړې. نوموړي د اکتوبر په 15 تاریخ وویل چې د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید له منځه ویوړل شي او په دې اړه به د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره چې راتلونکي هفته امریکا ته ورځي خبرې وکړي. د لیکوال په خبره د دې معنا دا ده چې امریکا اوس هم د ترهګرو په وړاندې مبارزې لپاره د پاکستان پر قانع کولو کوشش کوي. فارن پالیسی مجلې لیکي نن سبا په سیمه کې د امریکا په مقابل کې القاعده او طالبان نه بلکې د پاکستان پوځ ولاړ دی. په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان پوځ همیشه د خپل ملک د ګټو پر ځای خپلې ګټې پر مخ بیولي. د لیکوال په وینا په دې خبره کې شک نشته چې د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن او همداراز د طالبانو مشر ملا عمر پټ ساتلی وو. مقاله کې راغلی چې پاکستانی پوځ خپل ملک کې له سیمټو څخه تر ټیلی کمیونیکیشن یا مخابراتو پورې کاروبارونه روان کړي دي او د پالیسیو له جوړولو لاس اخیستل به د دې کاروبارونو له لاسه ورکولو په معنا وي. مجله لیکي دا چې امریکا ولې پاکستان په دې اړه نه رټي وجه یې اټمي وسلې دي. اسلام آباد وایي چې د اټمي وسلو جوړولو کې ځکه ډیروالی او تیزی راوستي چې هندوستان هم دغسې وسلې لري، خو لیکوال وایي دا د پرتلې وړ ځکه نه ده چې هند هر کال له نوي څخه تر 110 پورې اټمي سرګلولې جوړوي خو پاکستان له 110 څخه تر 130 پورې. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان د اټمي وسلو د ډیرولو وجه له هندوستان ویره نه بلکې د امریکا سره چل کول او بلیک میل کول دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونومول شوه. په دغه اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکار د یو ټیکټ په ورکولو سره عام ولس نه مرسته راټولوي چې دغه مرسته به بیا د خیر ښېګړې په کارونو لګول کیږي. نور تفصیل د باز محمد عابد نه.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د 14 نیټې سره برابره وه په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کیږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه رابللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربیره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې 2 میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر 2 لس میلیونو افغانیو پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکوي. حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولی شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال څخه د پاسه 4 میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وې. توقع لرو چې 8 میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې 12 میلیونه روپۍ ټولې کړو او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګیږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و، خو د 1991 لمریز کال رئیس دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیف ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته اعانه ورکړه او ما چون په خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به 15000 افغانۍ ورکړم، هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وایي څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیږي الله کریم په هغې باندې 3 اویا رحمت نازلوي. د 3 اویا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره دعا او یا رحمتونه د دې لپاره ریزرو شو ذخیره شو. دا یو عام المنفعه کار دی په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بی ریا او بی د ځان خودانې یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې په تیر یو کال کې د سری میاشتې له لورې 2850 کورنیو ته مرستې رسولي خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم راځو بل رپورټ ته. په خوست کې دا وخت ادبی او کلتوري پروګرامونه او نورې فرهنګي هڅې ډېرې تر سترګو کیږي. دوی نه یوازې بنډارونه مشاعرې کوي بلکې په دغه سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپ راوځي. په دغه ادبي هلو ځلو د نجیب الله لوخیل دا رپورټ اورو.
د جمعې په ورځ د تړونو نزی مسؤل مدیر سپینګل روانورزی مشال روري سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمیر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل.
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغېز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
کې زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړ چې له سټیج له دریځه وغږیږي. د دې ترڅنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړیږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده. په هر برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن
لیکوال شاعر او ژورنالیست زاید شاه انګار په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لورې په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست ولایت مقامویان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بالاخره د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
اوریدونکو، د مشال ریډیو په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیرینا لنډ خبرونه.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه. د پېښور ضلع انتظامیې د محرم په ورځو کې ښار ته د قبایلي سیمونه د بې کوروشو خلکو او افغان کډوالو پر راننوتو بندیز لګولی دی. د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان د ترهګرۍ پر ضد په قامي اکشن پلان عدم اطمینان ښودلی او له وزیر اعظم یې د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. نوموړي نن د مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ قامی اسمبلی او صوبائی اسمبلو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم مشال لیډو ته ویلي دي چې دغه غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشوارې نه وي جمع کړې. د سفران لپاره د سینټ قایمه کمیټې حکومت ته ویلي چې د جمعې د راتګ نه وړاندې دي له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته استانه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د ترهګرو له شتون څخه د شمال ختیځ زون تر پاکولو پورې به عملیات دوام لري. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند وشي. هنګري وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلی تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي.
د کرویشیا د کورونو چارو وزیر د بوداپست له دې اعلان وروسته ویلي چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به د سلووانیا خواته کړي. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالستیک میزایلو د ازموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي او د روس دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان شاهین بنیر او زموږ تکنیکی همکار زهاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو هم په دې سپو اوس ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.